زما رايا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعته خبرونه کې اوري چې آیا د جمهور ریاست انتخابات چې دوه ځله ځنډول سوي وو په خپل وخت به ترسره سي، سوله لومړیتوب لري که انتخابات؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې لومړی باید سوله او وروسته انتخابات ترسره سي. بلخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي، خو اجرایه ریاست بیا وایي چې دواړه مهمې او ملي پروسې دي او باید ورته کار وسي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې د لاغا مسلم دی، د روزګان ولایت ترین کوټ اوسیدونکو. موږ دغه را روان ولسمش شریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریز ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی چې وزنېدلې، نو موږ خوشبینه لرو په دې چې کچیرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، الته مرکزونه پرانیستل سي، الته درسارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او د کمیسیونونه کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په غزګي کې نو بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي د هغو خلکو مخنیول کیږي. نو موږ تل په سره کې خوشبین یو، د ټولو موږ لو غوښتنه چې که چیرې امنیت راسي په هیڅ بخش کې بیا درغلی نه. خو موږ ته تجربه سوله، تېر ځل مو وکتل چې مرکزونه په داسې ساحاتو کې پاله وو چې هلته بیخي امنیتي ځواکونه به ډېر کم وو. یعنی هر سړی کولای سوله چې هغه کمیسیون ته د دغه ته دفتر د انتخاباتو مرکزو ته الته لاس رسیدګي وکي، الته درغلی وکي، د درغلی مخه نه سونی ولکدلای. مثلا د رسنیو کارکونکو هغه ځګی ته نسوت للای، ارترامات نه نس کولای، د سینور ولایتي چارواکي نور لوړپوړي چارواکي الته نه سکل للای چې د کارمندانو د کار څخه لیدنه وکي ترڅو پروسه شفافه ده، درغلی پکښ کیږي.
نو می حکمت لادی د مرکز ترن کوټ وسیدونکو يم. ټاکنو ته خو وخت خوشبینه یو چې تر سره سي، ځکه افغانستان په داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي. هله لرو چې اوس زلمی خلیلزاد راغلی دی د سولې پر اړه باندې خبرې کوي چې دغه سوله وسی، هلته به ټاکنې هم ترسره سي او ولسمشریز ټاکنې. لکه مخکې شکایت دغه انتخابات کمیسیون وویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږې وځنډو دغه ټاکنې، خو که ونه ځنډېږي پر همدغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، خو شکایت انتخابات کمیسیون خپل امدګي ورته ونیسي، ډېر به خوشحاله سي.
نمې سملا د مرکز ترین کوټ وسیدونکو سیمه جمله تړ. افغان حکومت خو دلته موږ ته ژمنه کوي راکېچ تر سره کېږي، که در سره سي ډېر په خوشاله یو خدای دی وکړي چې در سره سي هله ورته لرو چې در سره کېږي. او په دغه سي وضعیت کې دا زموږ د پاره یو غټ زیر دي چې ټاکنې تر سره کېږي، ډېر په بد وضعیت کې. موږ
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات په د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د بودیجې نشتون او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په اړه تر ټولو جدي او سترې ننګونې دي. دغه ټولو مسایلو ته د ځواب ویلو لپاره مو د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په سټوډیو کې میلمه کړی ده.
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون، له تاسو نه ډېره مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړل. لومړی پوښتنه داسې پیلو چې انتخابات حکومت هوډ لري چې ترسره کړي؟
د انتخاباتو لپاره د افغان حکومت مطابق ټولې امادګۍ او چمتووالی نیول شوی دی. معنا دا چې موږ هم په مالي لحاظ د کمیسیون سره اخته یو چې مالی مسایل ورحل کو، او همدارنګه امنیتي مسایل د حکومت مربوط کیږي چې امنیتي پلان هم ترتیب شوی دی او له ټولو امنیتي نهادونو سره په همغږۍ باندې امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم مهالویش اعلان کړی دی، د همغې مهالویش پر بنسټ باندې مخته ولاړ شي. یا هر هغه څه چې د کمیسیون صلاحیت دی چې هر ورځ ټاکنې کوي، موږ حاضر یو چې هم مالی امکانات او سهولتونه برابر کړو او هم امنیتي مسؤلیتونه زموږ مسؤلیت دی چې دا ترسره کوو. د دې لپاره موږ بشپړ چمتووالی نیولی دی.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې هم روانې دي او چټکې سوي هم دي، ځینې خلک غوښتنه کوي چې انتخابات نه لومړی باید سوله وسي بیا وروسته انتخابات وسي. تاسو د حکومت او ویان په توګه یا د استازي په توګه باندې کومه بهتره بولي، سوله بهتره بولي او که انتخابات؟
ګورئ، زموږ له دیده دا دوه جلا بحثونه دي. سوله په خپل ځای کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده او په یو ملي اړتیا بدله شوې ده، او انتخابات چې دي دا بیا زموږ یو جلا بحث دی چې دا حکومت مشروعیت تامینوي او حکومت ته مشروعیت ورکوي او د افغانستان خلکو ته دا حق ورکوي چې خپل راتلونکی په خپل لاس او په خپل خوښه وټاکي. نو موږ په همز مهال کې چې د سولې لپاره هڅې کوو او د سولې لپاره موږ کوښښ دا کوو چې د مذاکراتو د رسمي مذاکراتو د پیل زمینه برابره شي، تر څنګ د ټاکنو د ترسره کېدلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي او کوښښ دا کوو او سیاسي اراده هم موجوده ده چې موږ ټاکنې ترسره کړو. ځکه تر هغې چې موږ ټاکنې ترسره نه کړو، موږ به بیا د نظام د مشروعیت له سوال سره مخ یو یا د حکومت د مشروعیت له سوال سره مخ یو. موږ نه غواړو چې په داسې یو حالت کې داخل شو چې تروسه د سولې رسمي مذاکرات پیل شوي نه دي. موږ خپل دیموکراتیکي پروسې چې دي، خپل ملي پروسې چې دي، دا د سولې په خاطر وزنو. هر کله چې د سولې رسمي مذاکرات پیل شول او د سولې یو نتیجه راووته او د افغانستان حکومت او طالبان چې د حکومت په طرف بیا جمع ټول سیاسيون او د افغانستان خلک دوی یو نتیجې ته ورسېدل، د هغې وروسته کېدای شي چې بیا په نورو مسایلو فکر وشي. دمګړۍ زموږ لومړیتوب د ټاکنو ترسره کېدل او د سولې لپاره د هڅو ترسره کېدل دي، تر څو موږ د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان شو.
خو څو ورځې وړاندې ولسمشر وویل چې انتخابات موږ ته لومړیتوب لري، باید انتخابات ترسره شي، موږ ورنه ویره نه لرو. په داسې حال کې چې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې لومړی باید سوله وسي او بیا وروسته انتخابات وسي، دا داسې متضادې څرګندونې نه دي؟
موږ وایو که سوله نن هم راځي او سبا هم راځي، موږ چمتو یو چې سوله وکړو. د سوله لپاره زموږ فراخان تقریبا یو کال یو نیم کال یا دوه کاله مخکې د کابل په دویم کانفرانس کې اعلان شوی دی او موږ یو جامع طرح وړاندې کړې وه. همدارنګه د جنیوا په کانفرانس کې موږ خپل طرح وړاندې کړل او هلته له نړیوالو څخه وغوښتل چې همکاري وکړي د سولې په پروسه کې، او همدارنګه له خپلو ستراتیژیکو دوستانو سره موږ له ډېر وخته په تماس کې یو، هغوی ته مو دا قناعت ورکړی دی چې دوی د سولې لپاره سره همکاري وکړي او هڅې وکړي. په سیمه ییزه کچه هم موږ له ټولو هغو هیوادونو سره چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي او یا تاثیر گذاری لري، هم د سولې په پروسې باندې او هم د افغانستان شرایط په دوی باندې تاثیر گذاری لري، موږ له ټولو هیوادونو څخه د مرستې او د خپل رول د ترسره کېدلو غوښتنه وکړه. یعنی دا معنا چې موږ د سولې لپاره له ډېر پخوا څخه هڅې شروع کړي او خونه اوس هم دوام پیدا کړي. دا اوس هم چې ډاکټر زلمی خلیلزاد په کابل کې د حکومت له مشرانو او سیاسي سره په بحثونو وخت دی، د دې یوازنی هدف دا دی چې موږ د سولې لپاره هڅه کوو. که سوله نن هم راځي موږ ورته لبیک وایو، که سبا هم راځي لبیک ورته وایو. خو ما مخکې ویل چې ټاکنې بیا زموږ یو بل ملي بحث دی چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت مشروعیت تامینوي. موږ نه غواړو د یوې داسې پروسې لپاره چې تر اوسه رسمي مذاکرات حتی پیل شوي نه دي، دا چې بیا نتیجه څه کیږي هغه بیا یو بل بحث دی. موږ تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان نه یو، نو څنګه کېدای شي چې موږ خپل دیموکراتیک پروسې شي دي چې د افغانستان د خلکو حق دی چې باید رایه ورکړي او د افغانستان خلک حق لري چې خپل سرنوشت وټاکي، څنګه کېدای شي چې دا پروسې موږ وځنډو؟ موږ سوله غواړو خو ټاکنو ته هم چمتووالی لرو او ټاکنې هم ترسره کوو. هر کله چې د سولې پروسه پایله معلومه شي هغه بیا بل بحث چې د افغانستان له خلکو د افغانستان مشرانو بیا په هغې فکر کوي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه د تل په څیر دوی بیا هم حاضر نه شول چې بحث کې راسره ګډون وکړي. خو له وړاندې ځینې څرګندونې درلودلې حکومت ویلې چې بودیجه یوه ستونزه ده د دوی کارونو په وړاندې، همدارنګه امنیت ته کلګ خودون سه په دې اړه باندې رڼا واچي، بودیجه حکومت چمتو ده تیاری کی؟
تیر ورځم د اجرایي رئیس په مشرۍ په سپیدار باندې کې وناسته وشو چې په هغه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر د هغې کوربتوب درلود او مشري هم کوله. د ټولو هغو هیوادونو سفیران چې د ټاکنو پروسې سره مرسته کوي هغه دعوت شوي وو. همدارنګه د مالی وزیر وو، هلته د اروپایي اتحادی او د ناټو نمایند استازي هلته ګډون درلود او په دې باندې بحث وشو څنګه کېدای شي د ټاکنو ټاکنو د پروسې مالی مسایل موږ حل کو او نړیوال ټولنې هم چمتواله وښوده چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ټاکنو له پروسې څخه مرسته وکړو. هغوی ځینې وړاندیزونه هم درلودل، ځینې ستونزې هم شته متاسفانه، چې دا ټول مسایل باید حل شي او نړیوال ټولنه چمتو ده چې د ټاکنو مالی بوج په اوږو واخلي. او د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هم دوی ته په ښکاره وویل چې ټاکنې را روانې دي، د ټاکنو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په حکومت دننه هم بحثونه شوي دي، موږ کاملا چمتووالی لرو په دې برخه کې. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي د پارلماني ټاکنو بحران ختم کی او د ولسمشریزو ټاکنو او د همدارنګ د غزنی ولایت د ټاکنو د ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د ولایتي شورا د ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي او خپل طرحه او هغه مالی مسایل څومره کیږي هغه پروپوزلونه چې د حکومت سره شریک کړي تر څو موږ نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړل شو او دغه مسایل حل شو. یعنی د مالی تسهیلاتو په برخه کې هیڅ نوه ستونزه نشته او حکومت په دې اړه خپل چمتووالی نیولې ده. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې دوی خپل اقدامات ترسره کړي.
مخکې یادونه وکړه چې نړیوالو دونرانو سره یا نړیوالې ټولنې سره موږ ناستې درلودلې، په هغه کې د تاسو وړاندیز دوی ته څه و؟ دوی چمتو دي چې تاسو سره په دې بودیجې برخه کې مرسته وکړي؟
دوی چمتو دي. د زموږ تاکید هم دا دی او د نړیوال ټولنې تاکید هم دا دی چې موږ داسې ټاکنې ته بیا داخل نشو چې لکه پارلماني انتخابات چې متاسفانه له ستونزو ډکو هغې کې ډېر ننګونې چې موږ تاسو ټول ملت شاهدان دي. موږ غواړو چې آزاد رڼې سرتاسري او عادلانه ټاکنې ترسره شي او د دې ټاکنو د ترسره کېدو په اړه نړیوال ټولنه هم یو ډاډ ته اړتیا لري چې د حکومت له اړخه دا ډاډ ورته ورکړل شو. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي قناعت ورکړي نړیوال ټولنې ته او افغان حکومت ته چې ټاکنې چې کېږي دا به خلکو ته د منلو وړ وسي. تر کومه ځایه چې نوي کمیشنران صاحبان راغلي دي دوی ډاډ ورکړی دی. موږ امیدوار یو چې اوس خلک په تمه دي او حکومت هم په تمه دی چې کمیسیونونه د پارلماني ټاکنو بحران څنګه پای ته رسي تر څو خلکو ته قابل د قبول وسي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي، ځکه دا د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی چې دوی دغه مسایل حل کړي. حکومت یوازې د امنیتي او مالی تسهیلاتو فراهم کولو کې ورسره همکاري کوي او نور ټول مسایل دا د کمیسیون مربوط دي. موږ له خپل اړخه کمیسیون ته هم دا ډاډ ورکړی دی او نړیوال ټولنې موږ ته دا ډاډ راکړی دی او نړیوال ټولنې ته موږ ویلي که چیرې بودیجه تعمین نشي بیا موږ له نورو ستونزو سره مخ کیږو. نړیوال ټولنه چمتو ده چې هر څه زر دا بودیجه پاس کړي، خو موږ په دې اړه حکومت کې بحثونه هم روان دي. امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
خودون صاحب، د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې ستونزې موجود دي، خو تر ټولو زیاته لکه مخکې ته چې یادونه وکړه د بودیجې ستونزه او بله هم چې ډېره زیاته جدي ستونزه ده هغه د امنیت ستونزه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار له حکومت نه غوښتي چې په دې برخه کې دوی هغه وړاندیزونه چې دوی لري، کوم ځای کې سیټونه خلاص او کوم ځای کې مرکزونه بند سي، دغه په اړه باندې دوی سره مرستې وکړي. حکومت چمتو ده چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي؟
چې په امنیتي پلان باندې بحثونه شوي دي، عملیاتي پلان جوړ شوی دی. دا اوس هم زموږ هم هوایی ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه همیشه عملیات کوي په هغو سیمو کې چې آسیب پذیر دي، تر څو وکولای شو چې هلته خلکو ته د ټاکنو زمینه برابره کړو. زموږ عملیات هم شپني عملیات ډېر شوي دي او هم هوایی عملیات ډېر شوي دي، تر څو موږ وکولای شو په هغه سیمه کې چې آسیب پذیر دي او کمربندونه هلته ایجاد کړو چې د ټاکنو ته د زمینه سازي وشي. یو جامع امنیتی پلان ترتیب شوی دی، دا پلان باندې کار کیږي. امیدوار یو چې تر راتلونکو ټاکنو پورې شرایط نور هم بهتره شي او په دې اړه دقیق بحث، چون ټاکنې دوزري وزن دی، موږ امیدوار یو چې په دې دقیق پلان باندې له سره بحث وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د محلونو او د مراکزو جدید لیست چې دی دا د ټاکنو د امنیتي ځواکونو شریک کړي. امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د دوی امنیت تامین کړي او په دې باندې هم له نړیوالو ځواکونو سره خبره شوې ده او هم په کور درنه یو قوي هماهنګي رامنځته شوې ده. امیدوار یو چې ټاکنې به هم د پارلماني ټاکنو په څیر په امن فضا کې ترسره شي.
په انتخاباتو کې د درغلۍ وي، تخنیکي ستونزې وي، بیا کله چې کمشنران له دندو ګوښه سول دوی دا وکړه چې حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې لاسوهنې کولې، څومره تضمین موجود ده چې د دغه راتلونکو جمهور ریاست په انتخاباتو کې به د حکومتي چارواکي لاسوهنه نه کړي؟
لومړی یو شی زه غواړم وایم چې هغه دا چې تیرو کمشنرانو باندې دا نیوکه وکړه چې دوی له دندو ګوښه شول او دوسیې لارې څارنوالۍ ته دوی بیا هغه مهال باندې د ادعا وکړه چې حکومتي چارواکي د دوی په چارو کې مداخله کوي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یا د شکایتو د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي، ځکه کاملا دا کمیسیونونه خپلواک دي په خپلو چارو کې. ما مخکې ویل چې حکومت ورسره یوازې د امنیتي مسایلو او مالي مسایلو په فراهم کولو کې همکاري لري. نور انتخابات څنګه ترسره کیږي، چیرته ترسره کیږي، په کوم محل ترسره کیږي، دا ټول کارونه د کمیسیون مربوط دي. مګر دا چې څوک احیانا مداخله وکړي، دا باید کمیسیونونه دا جرأت ولري چې د حکومت مشرانو ته په خاروي د افغانستان خلکو ته په روښانه ډول واضح کړي چې کوم مقام په کوم ځای کې په څه رقم باندې د حکومت د کمیسیونونو په چارو کې مداخله کوي، تر څو خلک پوه شي او موږ هم پوه شو چې څوک مداخله کوي. موږ له خپل اړخه پخوا هم دا ډول ورکړی دی، اوس هم په پارلماني انتخاباتو کې هم موږ هیڅ ډول مداخله او لاسوهنه نه ده کړې. اجرائیه ریاست میں مربوط دی، منظور دی چې اجرائیه رئیس او د اجرائیه ریاست اړوند مامورینو په هیڅ ځای کې په ټاکنو کې مداخله نه ده کړې. په لویه کچه هم حکومت مشوره کړې ده او پریکړه ده چې هیڅوک تاسو د ولسمشر فرمانونه ولیدل، خو هر هغه څوک چې مداخله وکړي که احیانا د حکومت مشران پرې خبر نشي، کمیسیونونه باید دا غږ پورته کړي مخکې له دې چې له دندو ګوښه شي. دا باید په وخت سره خلکو ته شریک شي، رسنیو سره شریک شي، تر څو ورته رسیدګي وشي. که احیانا څوک د خپل ځان د فشار کمول لپاره یا د ځان ته د برات ورکول لپاره بیا بل سړی متهم کوي، زه فکر کوم دا بیا ډېره درست نه وي. موږ دا اوس مهال زما غږ په کمیسیونونو دا دی چې هر هغه څوک چې په ټاکنو کې مداخله کوي باید روښانه کړي ملت ته، رسنیو ته او د حکومت مشرانو ته. موږ د ټاکنو کې د نه مداخلې په اړه حکومت د ولسمشر دوه فرمانونه صادر شوي دي، هم امنیتي ځواکونه او هم حکومتي مامورین، ملکي مامورین حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي. کمیسیونونو ته زموږ توصیه دا ده چې دوی هم باید دا جرأت ولري چې اول چاته اجازه ورنکړي چې دوی په چارو کې مداخله وکړي، بیا که څوک په دوی په کارونو کې مداخله کوي هغه باید افشا کړي او روښانه کړي.
خودن صاحب، د نوي قانون لمخې د انتخاباتو د کمشنرانو ترڅنګ د ناظر په توګه باندې نړیوال څارونکي هم ګډون لري، تاسو دغه د دوی ګډون ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی دوی به انتخابات کې خوت رهبری کی خو به وڅاري د کمیسیون په کارو کې خو مداخله نه کی؟
د نوي قانون چې تعدیل شوی دی یو خېګنه دا چې حق ورکی کاندید صاحبانو ته، حق ورکی د افغانستان خلکو ته، رسنیو ته، جامع مدني ته او ټول هغه نهادونه چې د ټاکنو په برخه کار کوي او نظارت کوي. دا نظارت څومره ډیریږي هغه د شفافیت د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمام لرو چې نړیوال او کورنی څارونکي نور هم ډیر شي او دا پروسه په دقیق شکل تر نظارت لاندې ونیسي، تر څو چاته د درغلیو، چاته د تقلب زمینه مساعده نشي او هر ځای کې که احیانا تقلب کیږي دا باید انعکاس شي. ځکه موږ نه غواړو چې د 2014 کار بحران ته بیا وګرځو. د افغانستان خلک غواړي چې داسې ټاکنې ترسره شي چې هغه محل محل خلکو ته معلومی، محل محل کې نظارت وجود ولري او خلک د دې نه مطمئن شي چې د دوی حق نه سوزيږي، خلک مطمئن شي چې درغلي نه شوي. هر چا چې ټاکنې وړي هغه بیا بحث دی او جلا بحث دی، مګر څومره چې نظارت ډیریږي هغه غوښنه شفافیت تضمینیږي.
خو په 2009 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موږ تاسې د سیو ترخه تجربه لرله چې هلته بهرنیانو نظارت برخه کې کوم کسانو کار کوي، هغه د افغانستان انتخابات چیلنج خواته وو، ستونزو خواته یو، دوی د مداخله تور ور باندې پوری سي، دا کسانو بیا مداخله ونه کی.
ګوري په 2014 کال کې ناظرینو مداخله ونه کړه او په 2009 کال کې بیا ډیر تور په کسانو و چې دوه تنه د شکایتو په کمیسیون کې د غړیتوب حق درلوده. اوس په د کمشنرانو په توګه څوک بهرانیان نشته، ټول افغانان دي. تمه مو دا ده چې نړیوال څارونکو چې راځي د یو میکانیزم له لارې راځي او هغه په هیڅ ځای کې د مداخلې حق نه لري او هیڅوک نه باید مداخله وکړي. څارونکو یوازې د نظارت او د څارلو حق لري او دا حق دار چا دی. موږ په پارلماني ټاکنو کې هم دعوت ورکړې و نړیوالو څارونکو بنسټونو ته او په ولسمشریزو ټاکنو کې به لا ډېر نړیوالو بنسټونو ته دعوت ورکړو چې راشي، او دا د ټاکنو کمیسیون مربوط هم دی چې هغوی هم باید دا په دې کې همکاري وکړي تر څو زمینه برابره کړي څارونکو بنسټونو ته، تر څو چې سار وشي، دقیق سار وشي د ټاکنو له پروسې څخه. زه فکر کوم چې دا ځل به ډېره د لاسوهنې زمینه خارجانو ته یا نورو کسانو ته برابره نه شي، ځکه موږ هم د پارلماني انتخاباتو څخه تجربه واخیسته او هم مو د 2014 کال انتخاباتو څخه نتیجه واخیسته. اوس نوي کمیشنر صاحبان چې راغلي دي، دوی هم د یوې طرحې له مخې راغلي دي، یوې شفاف پروسې له مخې راغلي. دا تورن پې نشته چې په چا پورې اړوند یو چا پورې تړلی دي. تاسو ولې د ژوندۍ بهیر د دوی د استخدام او د دوی د تقرر، نو په دې خاطر دوی هم د خلکو، د خدای او د دې هیواد پر وړاندې مسؤل دي. دوی باید په دقیق ډول باندې یوازې خپل کار ته مخه کړي او یوازې خپل کار له هر ډول نسبتونو پرته ترسره کړي.
خودون صاحب، په دغه کمیشنرانو باندې دوه تورونه دي. یو دا چې دوی د نظر بنسټونه وایي، البته انتخاباتو نظر بنسټونه وایي، چې دوی په ځینو سیاسي جریانونو یا ګوندونو پورې تړلي خلک دي. دوهم دا چې دوی کافي تجربه نه لري په دې برخه کې د انتخاباتو، فقط دوی د مصلحت له مخې راغلي رای ورکړي دي.
ګورې، زه فکر نه کوم که هیڅ نو مصلحت په دې خاطر چې یو څوک د یو چا په قوم پورې تړلی یا په چا پورې تړلی دا مسله مطرح وي. تاسو ولیدل چې هلته ګڼو کاندید صاحبانو چې تقریبا 100 نفره وو هلته ګډون درلود، احزاب معرفي کړي وو. دا ټول هغه نخبه کسانو چې د احزاب لوري معرفي شوي وو، د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو.
کله چې یو څوک د احزاب له طریقه معرفي کیږي، نو ګوند ته به
شرایط دا درلودل چې هیڅوک د ګوند له ادرسه معرفي کیږي باید د ګوند غړیتوب ونه لري. عدلیه وزارت د انفکاک صلاحیت په غاړه درلوده او هغه باید عدلیه وزارت تایید کړی وه. دوهمه مسله دا و چې په دې معنا چې دغه خلک چې د خپلو احزابو د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو، دا به نخبه کسان وو. د دې نخبه کسانو ترمنځ بیا نخبتر انتخاب شول چې ټولو کاندید صاحبانو رایه ورکړه. اوس د دغو مسؤلیت په ټولو کاندید صاحبانو پورې ورګرځي، یعنی ټولو رایه ورکړې ده، ټولو دا په ګډه انتخاب کړي دي. دا یو شخص په فرمان نه دی راغلي، دا د دوو شخصونو لوري نه دی انتخاب شوي، بلکې دا د 13 کاندیدانو لوري انتخاب شوي دي. او هغه کسان دي چې نسبت نورو ته هم طرحې ښېوي، هم تجربه ښه وه، هم بیکګراوند او شالید ښه وو. نو موږ خدای مکړه داسې نه ده چې هغه نور خلک خدای مکړه چې ناپوه وو یا په بیکګراوند کې مشکل وو. ټول درانه خلک وو، ټول نخبه کسان وو،
د دوی تجربې
د دوی د وړتیا او د دوی د هغه طرحې چې هلته یې رایه کړي، د هغه اساس دوی انتخاب شول او امیدواري مو داده. اوس یو لوی ازمک چې دوی په مخ کې لري، هغه دا چې د پارلماني ټاکنو پای ته رسیدل دي. ملت بیا په دوی قضاوت کولی شي چې دغه بحران دوی څنګه پای ته رسوي. تر هغې چې موږ ولسمشریزو ټاکنو ته داخل شو، دوی باید دغه بحران خلاص کړي، بیا بل هغې وروسته معلومیږي او په دې اړه به بیا قضاوت کیږي.
درنو اوریدونکو، دا یو ډېر ښایسته او جدي بحث ده، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري او دوی څوک حاضر نه شو چې دلته بحث کې موږ سره ګډون وکړي. ملت ټول غواړي چې دغه د جمهوریت د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي او ولسي جرګه په خپل کار باندې پیل وکړي. خودون صاحب، یو بله مسله، له وخت مخکې کمپاینونو په اړه باندې ځینې څرګندونې کیږي. ناظر بنسټونو د ادعا لري چې ځینې جمهوریت ځینې کاندیدان او ځینې ټیمونه البته دوی له وخت مخکې کمپاینونه کوي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لومړنی لیست د کاندیدانو اعلان شوی ده، هر هغه څوک چې په وروستي لیست کې راسي بیا نه شي کولای د کمپاینونه وکړي. فقط که راته ووایي چې دغه کمپاینونه دي چې دا اوس خلکو روان کړي دي، که د حکومتي چارې عادي مسلې دي چې مخکې ځي؟
ګوري، یو حکومتي چارې دي، یو بیا داسې مسایل دي چې د حکومت د باندې هم کمپاینونه دي چې کیږي. زموږ تمه دا ده چې هیڅوک نه باید له وخت مخکې
څه شته مو کمپاین ویلی سو.
کمپاین زه فکر کوم روښانه دی د خپلو دوه مسایل دي. یو له دولتي ابزارو څخه د خپل انتخاباتي کمپاین د پاره استفاده کول دي، چې دا یو جدي اندېښنه ده موږ سره. او یو بیا د حکومت د باندې د ځینو سیاسيونو له لوري کمپاین کول دي چې باندې او روخه ارسي په افغانستان کې موږ تاسو روخانه دي پوي چې څنګه سره کمپاین کوي. دا د ټاکنو د شکایاتو د کمیسیون دنده ده چې په دې اړه دقیق اوسي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې هم له دولتي افزارو څخه په استفاده او یا هم له بیرون د حکومت څخه څوک مخکې له وخت نه کمپاین وکړي او په هغې اړه دوی موږ مطمئن چې دوی پروسیجرونه او طرزالعملونه لري چې د هغې له مخې به بیا د هغو چا سره چې مخکې له وخت نه کمپاین کړی هغو سره قانوني برخورد وشي. دوه ورځې وړاندې یا درې ورځې وړاندې اجرایه رئیس په سپیدار کې په یو ناسته کې ټینګار وکړ په وزیرانو شورا کې او بحث وشو په دې باندې چې څنګه کېدای شي یو داسې کړنلاره جوړه شي چې له دولتي ابزارو څخه د ځینو نوماندو له لوري استفاده ونشي یا د هر نوماند له لوري د کمپاین په توګه استفاده ونشي. په دې باندې اوس کار روان دی چې داسې یو طرحه جوړه شي چې د دغه طرحې له مخې هیڅوک حق باید ونه لري چې دولتي ابزار دولتي امکانات او دولتي صلاحیتونه د خپل شخصي کمپاین یا د ولسمشري ټاکنو د کمپاین لپاره وکاروي. دا موږ له خپل اړخه ډاډ ورکو چې تر اوسه هیڅ نوی کمپاین مو نه دی کړی او نه یې کوو او هیچا ته اجازه هم نه ورکو چې کمپاین وکړي. امیدواری مو دا ده چې دا په فردي تعهد او فردي مسؤلیت پورې ما اړه لري. ټول کاندیدان صاحبان باید له فردي لحاظ او په هغه وجداني لحاظ دا پرېکړه وکړي چې د ملت بودیجه په خپل شخصي کمپاین کې مصرف نه کړي.
خوځون صاحب دلته چې تاسو موږ سره په بحث کې ګډون وکړل، تاسو د حکومت په استازولۍ په ځانګړې توګه د جریر ریاست په استازولۍ باندې وغږېدلې، په قانون کې دا سرق لیکل چې څوک کاندیدیږي له جمهور رئیس نامه وره باید هغه کومه حکومتي دنده چې د هغه پرېږدي. نظر بنسټونه زیات اداله لري چې او اجرایي رئیس عبدالله باید استعفا ورکړي ځکه په قانون کې ورته یادونه سوې ده. په دې اړه راته وایي چې عبدالله چې اجرایي رئیس ته ولې استعفا نه ورکوي؟
ګوري بحث روښانه دی. هر کله چې ټاکنې په انتخابي لحاظ راځي او په انتخاباتو کې یو سړی رئیس جمهور کیږي، دا بحث په هغه انتخابي او منتخب شکل باندې دی. تاسو ګورئ چې دا حکومت منتخب نه دی، دا د دوو مخکښو ټیمونو د انتخاباتو له نتیجې څخه د دوو مخکښو ټیمونو جوړ جاړی دی چې د ملي یووالي حکومت نوم یې ورکړی دی. یعنی د دې نوم هغه حکومت نه دی چې مثال په اساسي قانون کې ترېنه بحث شوی دی یا د ټاکنو په کمیسیون کې په قانون کې ترېنه بحث شوی دی. دا یو خاص شرایط دی متاسفانه چې د دې حکومت د جوړېدو سبب شول چې دا حکومت جوړ شي او دا د دوو مخکښ ټیمونو چې په راس کې دواړه ډاکټر صاحبان او دواړه مخکښ شخصیتونه چې په ټاکنو کې ډېر رای وړي دوی دواړه جوړجاړی وکړه او یو حکومت ایجاد کړ د ملي یووالي د حکومت په نوم باندې. دواړه مشرانو یو سیاسي یا دوه ټیمونو په هغه وخت کې یو سیاسي هوکړه لیک د ملي یووالي د حکومت د تشکیل لپاره لاسلیک کړی دی. کچیر احیانا له دغه سیاسي هوکړه لیک څخه یو لاسلیک غورځي، معنا دا چې دا بل هم مشروعیت له لاسه ورکوي، بیا به موږ د حکومت خاوندان نه اوسو. نو په دې خاطر چې یو خلا رامنځته نه شي او په دې خاطر چې موږ یو بل قانوني حکومت راشي، تر هغې وخته پورې به دواړه ډاکټر صاحبان خپلو چارو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزندا چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ، ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چې
زما حق
میوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وي
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو